یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي راډیو د غرمنۍ خبری خپرونه ته مو زنوري است نوري هرکلی کوم په دې خبرونه کې به واوري چې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال عبدالغنی برادر یو شمېر پخواني لوړ پوړي چارواکي په فساد تورنوي او وایي نه غواړي خپل حکومت کې دې کسانو ته په ځای ورکولو سره خپل حکومت بدنام کړي.
دا خو که یو پنځه کسې یا ټول نظام هم په بدنامیږي ځکه دوی د خپل عادت څخه اوړي نه.
په کندوز کې د نیالګیو کینولو د خزانې کمپاین په ترڅ کې په څه باندې 1500 جریبه ځمکه کې د میوه لرونکو ونو نوي باغونه جوړیږي.
څه د پاسه 5000 نیالګي او دا په څلورو رسولو کې چاردره، علي آباد، خان آباد او امام صاحب کې.
د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې له تېرې ورځې راهیسې واورې او باران اوري. دا به په افغانستان کې د وچکالۍ له لرې کېدو سره مرسته وکړي
او روغتونه تل د وچکالیو مخه ډپوي او وچکالۍ ته د پای ټکی کېږدي.
دغه راز د دې خپرونې په دوهمنۍ مې کې د ازادي راډیو د 15 دقیقې د اونۍ بحث هم هېروي. پرمنه زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار ته روشن پم راست وړاندې کوم. پایل دې سات په مهمو خبرونو کې صفي ولستان اگزیته به غوښ شو.
د مهمو خبرونو سرټکی د طالبانو د رئیس الوزرا مرستيال مولا عبدالغنی برادر د پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی هغه اداره کړ چې کابل کې پاتې وې وژل کېده. په جاوزجان ولایت کې د طالبانو چارواکو تایید کړ چې د دې ولایت په خمابل وسوالی کې د طالبانو د وسلوالو او ترکمنستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښتې شوې دي. او د کاناډا یوې محکمې ایران د اوکراینی الوتکې د نسکورولو د پیښې لپاره د قربانیانو ځینو کورنیو ته د شاوخوا 40 میلیون امریکایي ډالرو تاوان په ورکړې محکوم کړ. پوره خبرونه د طالبانو د رئیس الوزرا مرستيال مولا عبدالغنی برادر د پخوانی ولسمشر اشرف غنی هغه اداره کړ چې کابل کې پاتې وای وژل کېده. مولا برادر بیګال ملي ټلویزیون سره په یو مفصل امریکه کې دغه خبره وکړه.
کاغه بچاو کګداو کارتو کو په دې اداره کې موږ د طرف ورته اپو نو موږ به څنګه یا اشرف غنی وژلې یا بمبل وژلې. موږ عاد تجمنو موږ د خپل مشرتابه چکم هدایت موږ تاسو هغه موږ ټول مجاهدین ورته تجمنو.
پر زول شوی ولسمشر محمد اشرف غنی څو ورځې مخکې د بریتانیا د پاوز لپخوانی لوی درستیز نیک کارتر سره په یو ځانګړي مرکه کې چې له بی بی سی 4 رادیو خبره شو وویل که کابل کې پاتې وای وژل کېده. ښاغلی غنی زیاته کړه د ملي امنیت سلاکار ډاکټر محبه او د پی پی اس مشر ښاغلی کوچای ورغلی و او ورته ویلي و چې پی پی اس سقوط کړی که دا په خپل موقف ودرېږي نو ټول به ووژل شي. په جاوزجان ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست تایید کړ چې دغه ولایت په خمابل وسوالی کې د طالبانو د وسلوالو او ترکمنستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ نښتې شوې دي. دغه ریاست سرپرست هلال بلخی وایي د ترکمنستان سرحدي ځواکونو درې ورځې مخکې یو ملکی وګړی وژلې او یو بلې وهلې ټکولې وو. د جاوزجان لپاره د طالبانو والی ملا محمد شعیب رسالت بیا ازادي راډیو ته وویل چې یو سوء تفاهم رامنځته شوی او اوس مسله حل شوې ده.
نیروهای مزید ترکمنستان یک چند قبل یک فرد ملکی
د ترکمنستان سرحدی ځواکونو څو ورځې مخکې یو ملکی وګړی چې د قرقین او خوماب د سیمې اصلي اوسیدونکو یو په شهادت رسولی وو. د سرحدي لوا کنډک د دغه موضوع د څېړنې لپاره سیمې ته تللی وو. کوم سوء تفاهم رامنځته شوی وو؟ ترکمنستان زموږ ګاونډی دی. په تیر کې زموږ له خلکو سره ښه او نیک روابط درلودل.
پاینه حال کې د جاوزجان د اطلاعات او فرهنګ ریاست سرپرست وایي د طالبانو ځواکونو د ترکمنستان د سرحدي ځواکونو حملې ته په ډزو ځواب ورکړ. د بلخی په وینا پنخته کې طالبانو ته زیان نه دی اوښته. ترکمنستان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په بدخشان کې د واورې د خوېدو په یو پیښه کې 50 تنه خپل ژوند له لاسه ورکړ. یوې سیمه ییزې باوري سرچینې پرون ازادي راډیو ته وویل دا پیښه مازیګر مهال د راغستان ولسوالۍ په تاجیل دره کې رامنځته شوه او برف کوچ هغه 50 تنه چې د سیند په غاړه د زرو په مینځلو بوخت وو لاندې کړل. د حکمت الله محمدي په نوم د سیمې یو اوسیدونکي هم دغه پیښه تایید کړه او ازادي راډیو ته یې وویل.
در ولسوالی راغستان امی حادثه امروز ساعت
په راغستان ولسوالی کې د انتاجل دره په کلی کې دغه پیخه شاوخوا 3 بجې رامنځته شو. خلک د زرو په منځلو بوختو چې ناڅاپه برف کوچ پرې راغی چې په نتیجه کې 15 تنه تر واورو لاندې شول او خپل ژوند یې له لاسه ورکړ.
په سیمه کې د طالبانو چارواکو په دې اړه څه خبرې ونه کړې. بدخشان چې پر دنګو غرونو پوښل شوی د ژمي او پسرلي په موسمونو کې د ډیرو دا ډول طبیعي پیښو شاید پاتې شوی چې خلکو ته پکې ځاني او مالی زیانونه اوښتي. د هرات تورغونډۍ پر لویه لار د یو موټر د چپه کېدو په پیښه کې لږ تر لږه 14 تنه ټپیان شوي. د هرات د حوزوي روغتون سرطبیب ډاکټر عارف جلالي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در جریان حادثه ترافیکی در مسیر کمرکلاق
د تورغونډۍ د کمرکلاق په سیمه کې دغه ترافیکی پیښه رامنځته شوې. اووه ټپیان روغتون ته لیږدول شوي چې درې ښځې او درې ماشومان دي. دا یو فلنکوچ موټر و چې چپه شوی دی. شپږ تنه نور برسېرن ټپیان دي.
خراب سړکونه او د ډریورانو بې پروایي په افغانستان کې د ترافیکي پیښو اصلي لاملونه بلل کېږي. لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی په پاکستان کې تروریستي بریدونه زیات شوي. دا د هغه څېړنیز راپور موندنې دي چې د پاکستان د شخړو او امنیتي مطالعاتو انسټیټیوټ لخوا پرون دوشنبه خپور شو. په دې راپور کې ویل شوي چې د ورم کال په نسبت تیر 2021 کال په پاکستان کې په تروریستي بریدونو او چاودنو کې 55% زیاتوالی راغلی. د راپور له مخې په دې کال پر امنیتي ځواکونو د بریدونو او نښتو لږ تر لږه 204 نوي تروریستي بریدونه ثبت شوي چې پکې ځان وژونکي چاودنې، بم چاودنې او د ټوپکو په ذریعه حملې شامل دي. ورم 2020 کال دا ډول حملو شمیر 138 ته رسید. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. او د کاناډا یوې محکمې د اوکراینی الوتکې د نسکورولو د پیښې لپاره د قربانیانو ځینو کورنیو ته د 1,000,000 کاناډایي ډالرو شاوخوا 43 امریکایي میلیون ډالر کېږي تاوان په ورکړې محکوم کړ. د اونتاریو ایالت د عالي محکمې مشر ادوارد بلو بابا پرون اعلان وکړ چې د دې الوتکې سقوط یو عمدي او ترهګریز اقدام وو. محاکمه د پی اس 252 نسکوري شوې الوتکې د قربانیانو د شپږو خپلوانو د شکایت په اساس ترسره شوه او د ایران اسلامي جمهوریت دغو کسانو ته د 1,000,000 ډالرو د تاوان په ورکړې محکوم کړ. د 1990 کال د جدي په 13 د اوکراین ایرلاین پی اس 252 الوتکه د تهران له هوایي ډګره له الوتو لږ وروسته د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو په دوو توغندیو وویشتله او ټول 1,000,000 سورلۍ ووژل شوه. وژل شوي اکثر بهر میشتي ایرانیان وو. په وژل شوو کې شاوخوا لستن افغانان هم شامل وو. ایران که څه هم هغه وخت په توغندیو باندې د الوتکې ویشتل رد کړي وو خو وروسته یې ومنله چې د دوی په خبره د انساني خطا له امله د الوتکه هدف ګرځېدلې.
خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم اول ولې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال عبدالغنی برادر پخوانی لوړپوړي چارواکي په فساد تورن یو شمیر پخوانی لوړپوړي چارواکي په فساد تورن وی او نه غواړي خپل حکومت د کسانو ته په ځای ورکولو سره بدنام کړي. د ښاغلي برادر په خبره د مخکینی حکومت یو شمیر پخوانی څیرې په لوټماری عادت دی او هیڅ کله به هم دا عادت پرې نه ږدي. د طالبانو د حکومت د لوړپوړي چارواکي له واکې پر زول شوی ولسمشر اشرف غنی هغه ادعا هم رد کړ چې غنی طالبانو له وړاندې د وژلو پلان جوړ کړی وو. په افغانستان کې تیر حکومت له اداري فساد سره د مبارزې ډیر کمیسیونونه جوړ کړل خو مطلوبه نتیجه یې نه ده ورکړې. د نړیوال شفافیت د څار سازمان هر کال په نړۍ کې د اداري فساد په اړه څېړنو کې افغانستان تل شمالي کوریا او سومالیا وروسته تر ټولو په فساد ککړو هیوادونو په فهرست کې شامل کړی دی. نور به په دې راپور کې وورو.
د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال وای دوی پریکړه کړې چې په خوانیو لوړپوړو چارواکو ته به خپل حکومت کې وندنه ورکوي. عبدالغنی برادر لمیری ټلویزیون سره مرکه کې چې تیر شپه خبره شوه پخوانی چارواکي په فساد، غلا او قتل توران کړل او ویل نه غواړي خپل حکومت د کسانو ته په ځای ورکول سره بدنام کړي.
دا خو کيو 15 کسي یا ټول نظام هم په بدنامي شي ځکه د خپل عادت څخه اوري نه چا کوم عادت درلودي کده فساد او کده غلا او کده قتل او کده هر شی هغه به بیا هم کړي.
پخوانی یو لوړپوړو چارواکو لا د خغلی برادر د دې سرګندونو پاړه څنګه دی ویلي. دا لوړپوړې طالب چارواکي داسې مهال دا سرګندونه کوي چې د امریکا په ګډون نړیواله ټولنه د طالبانو له حکومت غواړي چې یو ټولګډونه حکومت جوړ کړي. اونۍ وړاندې د طالبانو د حکومت د قانون او پیټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور وویل امریکا یو 15 کسیز نوملړ ورسپارلی چې دغه کسان خپل حکومت کې شامل کړي. هغه ویلی وو په دې کسانو کې د محمد محقق، کریم خلیلی، عطا محمد نور، سیما سمر او باتور دوستم په ګډون د یو شمیر کسانو نمونه شته. د طالبانو د رئیس الوزرا لومړی مرستیال مولا عبدالغنی برادر هم دا خبره تاییدوي، خو وایي دا کار امکان نه لري. د امریکا او نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره یو شرط د ټولګډونه حکومت جوړول دي چې د ټولو قومونو استازي مذهبي لږکي او نور پکې شامل وي. خو ښاغلی برادر وایي دوی دا شرط پوره کړی او نظام کې د هر قوم وګړي شته، مګر خبرداري ورکوي که یو حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي په افغانستان کې له نیستۍ راتلو سربیره به سیمه او نړۍ هم اغیزمن شي. پښتنه دلته ده چې د طالبانو دا دریز به له نړیوالې ټولنې سره ټکر لا څومره پراخ کړي او زیان به یې څه وي. خبریال او شنون کې سمی یوسف زه دی پښتنې ته ځواب وای.
او طالبان هم اوس د ته ذهن جوړ کړی دا چې دغه ډول غوښتنو ته په هیڅ قیمت غاړه نګدي، ولو که دغه د طالبانو جواب یا د نړیوال ټولنې ضد په مقابل کې د طالبانو ضد د دې سبب کېږي چې طالبان حکومت په رسمیت ونه پیژندل شي. دوی دا قیمت ورکولو ته تیار دي، دوی دا فکر کوي چې نور باید افغانستان په خپل جوړ کو کنه نړیوال ټولنې شرایط منو نو غوي د سترو شرایطو نه به شروع کی بیا به په کوچنو شرایطو راځي.
د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال په خپل امریکه کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د نجونو او خوځو زده کړې او کار اقتصادي ستونزو او نړیوال ټولنې سره د اړیکو په پیاوړتیا هم خبري وکړي. هغه وویل انجون او خوځو ته بشر د کار او زده کړې زمينه برابر شي، د اقتصادي ستونزو د حل لپاره د قانونو د کیندنې لپاره پانګوالو ته زمينه برابروي او غواړي نړۍ سره خي اړیکې ولري. عبدالغنی برادر لواکه د پرزول شوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی هغه ادعا هم رد کړ چې ویل یې دي طالبانو پلان درلود د کابل لنیول وروسته دی ووژني. هغه وویل ګڼ شمیر افغان سیاستوال او د مخکنی حکومت کارکونکي کابل کې دي او دغه په خبره عادي ژوند کوي او له خلکو سره ګوري.
کومو جو ګورو خو په جنایت کې دغه ټول سره یو شی دي، خو هغه تشویني هغه دي ناس نه دي، هغه د خلکو سره ملاقاتونه نه کوي، هغه د دنیاوالو سره ملاقاتونه نه کوي. کوم مشکل ورته پیښ شوی دي؟
د خغلی برادر اشاره په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی او د مصالحي علي شورا په خوانی رئیس عبدالله عبدالله ته ده چې کابل کې دي او له خلکو او ځنیو بهرنیو چارواکو سره لیدکات کوي. که څه هم د طالبانو مشر مولا حبت الله خونزاده له دې عمله چې لای څیره چانه د لیدلې او د حکومت رئیس الوزرا د ډیر چوپتیا له عمله د خلکو لنیوکو سره مخ ته، خو لومړی مرسیالی عبدالغنی برادر په لومړي ځل د یوې داخلي رسنۍ سره مرکې ته حاضر شوی. هغه رسنۍ چې دوی د حکومت د پالیسۍ له مخې خبرونه کوي.
و موریدل چې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال عبدالغنی برادر یو شمیر پخوانی لوړپوړي چارواکي په فساد تورنوي او وایي نه غواړي خپل حکومت دې کسانو ته په ځای ورکولو سره بدنام کړي. په افغانستان کې تیر حکومت له اداري فساد سره د مبارزې په هدف ډیر کمیسیونونه جوړ کړل خو مطلوبه نتیجه نه ده ورکړې. افغانستان چې په نړۍ کې یو تر ټولو په فساد ککړ هیواد و، د نړیوال شفافیت د څار سازمان په هر کال په کلنی فهرست کې افغانستان تر شمالي کوریا او سومالیا وروسته راووست. دغه راز په افغانستان کې لکه څنګه چې مو ویل د اداري فساد په وړاندې ډیر کمیسیونونه جوړ شوي. مخکې له دې چې طالبان د اګست په میاشت کې په افغانستان کې کابل ونیسي او واک ته ورسیږي، د افغانستان له فساد سره د مبارزې یو کمیسیون چې نوی جوړ شوی و د 128 لوړ رتبه دولتي چارواکو د تنخواګانو د ځنډولو خبر ورکړی و. دا کمیسیون ویلی و دا پریکړه له هغې وروسته شوې چې دغه چارواکي حاضر نه شول د خپلو شخصي شتمنیو د ثبت په اړه څرګندونې وکړي او پکې ابهام موجود و. د دې کمیسیون د هغه وخت رئیس عبدالقیوم نظامی ویلی و چې د خپل ادارې د درې میاشتني راپور د وړاندې کولو پر مهال دغه لوړ رتبه چارواکو د شتمنیو د ثبت په فورم کې ناڅرګند معلومات ثبت کړي او حاضر هم نه شول چې د دغه ابهاماتو د سپیناوي لپاره څرګندونې وکړي. بیا هم په افغانستان کې د قضا او د غرض د عدلي سیستم یا له موضوع لري نزو په کابل کې یو مدافع وکیل ادعا کوي چې سمو د مخکې د ناپیژن کس لخوا په کور کې وهل ډبول شوی. دغه مدافع وکیل فتانه محمدی نومیږي او د تیر جمهوري حکومت پر مهال په لوی څارنوالۍ او محکمه کې دنده ترسره کوله. طالبانو دغه قضیه د چړنې په اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې دی دوی د حکومت ویندویانو تل د داشان پیښو د چړلو او د خلکو پر امنیت او خوندیتوب ټینګار کړی. نور حال په دې رپورت کې.
یک بار یک نفر ناشناس به بسیار یک وحشت داخل شد، داخل خانه شد، از امیر را
د طالبانو د وکمنه پر محل د فردی امنیتی گواخونو بلد که به کابل خار که د فتنه محمدی بنومی و مدافع وکیل په خپل کور کې د یو ناپیزان د وسلوال لوري د وهلو ډبولو کیسه کوي. دا پیښه شاوخوا لس ورځې مخکې رامنځته سوې او له هغه وروسته فتنه یو پټ ځای ته تللې چې موږ ونه سو کړای ورسره مرکه وکړو، خو هغې له دې حملې وروسته یو آزاد خبریال سره په مرکه کې چې دا مرکه ازادي راډیو ته هم رسیدلې ادعا کړې چې دغه ناپیزن د کس غرمه مهال د دې د کور دروازه په لغت ور خلاصه کړې او پر سر یې د وسلې پر کېښودلو ترې پوښتلې چې ته وکیله یې او په تیر دولت کې د کار کاوه. فتنه له ډزو ژغورل سوی، خو په هغو عکسونو کې چې دغه خبریال ته یې ورکړي پر بدن یې د وهلو ډبولو نښې نښانې لیدل کېږي.
پس رفت که یه سه خانه که رسید سر ما فایر کرد. فایر کرد ما امروی کمپل زدمش که زدم
را بانده دزی وکره. مخیتمی کمپل ورواچه ولا مرمی پا دیوال ولگیده. بیایی چه هر تم را وقتل دزی وکره مرمی بند پاتی و ما هم لکرکی نپشور و غگونو پیل وکر. طول خلق را طول شول، اسلامی امارت کسان هم را غلل او حق کسی هم دا سیل وصلی سر زموگ دا تا کوچه حل تا زموگ دا بو زخیره دی اگه زای نیونی و اولزان سره بود.
همراه همه چیزش گرفتار کردن و بردن.
د فتانه خبره لچه غوروسته د گاونډیو په مرسته حمله کوونکی کس د طالبانو د حکومت د امنیتی حوزه چارواکو لوري ونیولسه، خو تر اوسه نه پوهیږي چې آیا طالبانو یې پیښه وڅیړله او کنه. مدافع وکیل فتانه محمدی وایي دوه میاشتې مخکې هم د نامعلومو کسانو لوري پرې حمله سوې وه. د ښځو د حقونو ځینې فعالانې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ښځو پر وړاندې د ګواښونو او محدودیتونو زیاتېدو ته په اشارې سره وایي دا ډول کړنې به د ښځو د لا قهر او له هېواده د تېښتې لامل وګرځي. د ښځو د حقونو یوه فعاله او د ښځو د پیوستون د غورځنګ غړې تمنا صدیقي
اوس امارت اسلامی د پاکستان د دغه حکومت خپل لاس لري، باید هغه هڅه وکړي ښځه د پاره یو ښه زمينه مساعد کړي چې ښځې هم په افغانستان کې کار وکړي او هر هغه ستونزه چې د طالبانو له اګست خوانه یې ښځو ته مخامخ کېږي او ښځو هغو ته لاس او ګریوان دي، هغوی مسؤلیت دي. د هغوی په خاطر مسؤلیت دی چې هغوی رهبري په لاس لري، هغوی حکومت دي، باید خپل اتباعو ته خدمت وکړي، د ښځو ستونزه هم باید حل وکړي.
هم غوښتل په دې اړه د طالبانو نظر هم واخلو، خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان سعید خوستی مو اړیکو ته ځوابونه وایه او د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی وویل چې په دې اړه به معلومات وکړي خو جزئیات یې ورنه کړل. خو له دې وړاندې طالبانو په ورته پیښو کې ژمنه کړې وه چې دا شان قضیو عاملین به نیسي او سزا به ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د تیر حکومت د کارکوونکو د بې شمېره وزنو وهلو ډبولو او د شکنجو د اداګانو راپورونه خپاره سوي دي. په ډیرایو دغو اداګانو کې طالبان پړ او عاملین بلل کیږي. هغه ادعا وی چې طالبانو تل رد کړي او ویلي دي چې دوی د عمومي عفو په اړه د خپل مشر فرمان پلي کېدو ته ژمن دي. دغه مدافع وکیل داسې مهال د دې پر وړاندې د ګواښونو خبره کړې چې یو میاشت مخکې د افغانستان د مدافع وکیلانو خپلواکه ټولنه وتړل سوه او فعالیتونه یې عدلي وزارت پورې اړوند سول. له دې ټولو سره سره د هغو کسانو چې له ګواښونو سره مخ دي برخلیک یې ناڅرګند دی او د فتانی محمدي په شان د ځان د ویرې له امله نامعلومو ځایونو ته تللي او یو ډول کورنیو بندخونو کې اوسیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کابل او تخار یو شمېر اوسیدونکو وایي طالبانو جماعتونو کې خلکو ته د حاضري کتاب جوړ کړی دی. په دې اړه به وروسته واوري، خو اوس پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
په کابل ښار کې د ګرانبیا زیوراتو او افغاني ګاڼو ځینې خرڅونکي د بازار له نشتوالي او بهر ته د یادو توکو د صادراتو له کمیدو شکایت کوي. د کابل په ښارنو سیمه کې د یادو ګاڼو دوه دوکاندارانو وحیدالله او حلیم نن ازادي راډیو ته ویل په افغانستان کې له وروستیو سیاسي تحولاتو را وروسته د دوی کاروبار په ټپه درېدلی او په کور دننه یې هم د ګرانبیا زیوراتو او ګاڼو خرڅلاو نه کیږي. وحیدالله وایي چې وړاندې له دې په اونۍ کې سل جوړې افغاني جامې او وطني څرمن د سکولونو خرڅول، خو اوس یې بازار سوړ دی. د حلیم په خبره په کور دننه د ښه بازار ترڅنګ به یا تولیدات امریکا، فرانسې، جرمني او نورو ګڼو اروپایي هیوادونو ته صادرول، خو اوس په دې بازارونو کې د افغاني تولیداتو ځای تش دی. بل لور ته د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې سرپرست یونس مهمن ازادي راډیو ته وویل یا د خونه هڅه کوي تر څو د سوداګرۍ وزارت په مرسته یادو تولیداتو ته د سیمې او نړۍ په هیوادونو کې بازار ومومي. د طالبانو حکومت د ملکی هوایی چلان اداره وی هر ورځ د کابل هوایی ډګر څخه شل الوتنې ترسره کیږي چې له دې جملې درې هغې کورنۍ او پاتې نورې بهرنۍ الوتنې دي. د ملکی هوایی چلان د ادارې ویان امام الدین احمدی ازادي راډیو ته ویل چې په دې وروستیو کې بهر ته الوتنې عادي حالت ته ګرځېدلې او ډیری الوتنې چین، پاکستان، ترکی او دوبۍ ته ترسره کیږي چې له هرې بهرنۍ الوتنې څخه له شپږو تر اوو زرو امریکایي ډالر عاید ترلاسه کیږي. که څه هم چې ښاغلی احمدی د دغو عوایدو ټولیزه کچه نه یادوي، خو ټینګار کوي چې په راتلونکو ورځو کې به دا الوتنې ډېرې او عواید به هم زیات شي. دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو له حکومت سره د قطر او ترکیې هیوادونو خبرې روانې دي تر څو د کابل هوایي ډګر د چارو مسؤلیت دوی ته وسپارل شي. او نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 104 افغانۍ او اوه اویا پوله، یوه یورو 114 افغانۍ او څلور ویشت پوله، یو سعودي ریال 26 افغانۍ او درویشت پوله، یو انګلیسي پاونډ 102 افغانۍ، زر هندۍ کلداري 1214 افغانۍ، زر پاکستانۍ کلداري 1550 افغانۍ او زر ایراني تومانه 3 افغانۍ او 14 پوله.
ازادي رادیو اوري. د کابل او تخار یو شمېر اوسیدونکو وایي طالبانو په جمعتونو کې خلکو ته حاضري اچولې. د کابل ښار د څلورمې حوزې یو شمېر اوسیدونکو ازادي رادیو ته ویلي چې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت کارکوونکو څو ورځې وړاندې امام ابو حنیفه جمعات کې خلکو ته ګواښ کړی و چې هره ورځ په جمعات کې لمونځ ونه کړي نو جریمه به شي. د دې ترڅنګ د تخار یو شمېر اوسیدونکو هم تاییدوي چې طالبانو تېره ورځ د تعلقان په جامع جومات کې یو کس په دې خاطر وهلی ډبولی و چې په جومات کې په لمانځه کې ګډون نه و کړی. خو د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر او وزارت په جوماتونو کې حاضري او د دوی لخوا د اجباري لمونځ پر سر ټینګار موضوع ردوي. نور په دې راپور کې.
د کابل ښار د څلورمې حوزې اوسیدونکو دی نه غواړي چې په دې راپور کې نوم واخیستل شي. ازادي راډیو ته وایي چې څو ورځې وړاندې یو شمېر کسان چې ځانونه یې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت کارکوونکي معرفي کړل، امام ابو حنیفه جماعت ته راغلي وو او خلکو ته یې ګواښ وکړ کله دې وروسته په جماعت کې حضور ونه لري د طالبانو لخوا به ونیول شي. دی وایي طالبانو دوی ته ویلي چې ډېر ژر به په دې جماعت کې د حاضري پروسه هم پیل کړي.
از ریاست امر بالمعروف ته امر بالمعروف کارکونکو راغلل او خلکو ته ویل سر له سبب ټول مانځه کې حاضر وي. که هر څوک جماعت کې حاضر نه و اول جریمه کیږي، بیا وروسته ریاست ته وړل کیږي او هلته شکنجه کیږي. او زیاته کړه څو ورځې وروسته د حاضرۍ لیست یا جدول آماده کیږي او وی ویل موږ هر سیمه کې نفر لرو که څوک را نغلل موږ ته وایي.
د یو شمېر نورو ولایتونو د اوسیدونکو په وینا د کابل وړاندې په نورو ولایتونو کې طالبانو خلکو ته د حاضري کتاب ښه او دا بهیر عملا پیل کړی دی. سلطان د تخار د رستاق ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی وایي چې د دې ولسوالۍ ډېری جماعتونه حاضري لري او که څوک په جماعت کې ګډون ونه کړي د طالبانو لخوا وهل او ډبول کیږي. سلطان ازادي راډیو ته وویل طالبانو دوه ورځې وړاندې یو سپینګیری سړی او یو ځوان له دې عمله وهلی او ډبولي چې جماعت کې ګډون نه دی کړی. هغه پیښه چې په ټولنیزو رسنیو کې هم د خلکو پام ځان ته اړولی. سلطان وایي چې د رستاق ولسوالۍ اخلاص، حضرت واقف، حاجی خواجه، حاجی شاروال او پیر مقل جماعتونو کې حاضری اخیستل کیږي.
د لمونځ کوونکو لپاره یې حاضري اچولې او څوک چې لمونځ نه راځي هغوی جریمه کیږي او وهل کیږي. یو دوه ورځې مخکې یو ځوان او یو د پاخه عمر سړی په دې خاطر ویلي و چې جماعت ته نه و راغلي.
حتی موکړه چې په دې اړه د دې جماعتونو له مسؤولانو سره هم خبرې وکړو خو بریالي نه شو. د د دې ترڅنګ د تعلقان خار یو شمیر اوسیدونکو ازادي رادیو ته تاییدوي چې د دې خار په جامع جمعات کې طالبانو د یک شنبه په ورځ یو سړی په جماعت لمانځه کې د نه ګډون له امله وهلې او ډبولې ده. د تعلقان خار اوسیدونکو رابعی ازادي رادیو ته وویل
دیروز در مسجد جامع
پرون ورځ په جامع جمعات کې یو کس چې خبرې هم نه درلود او جمعات ته راتلل هم ورته ستونزمن و، هغه هم طالبانو ډیر زیات وهلې او ډبولې چې ولې جمعات ته نه راځي.
خود طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت غویان د غټول ادعاوی ردوی وای چی طالبانو د افغانستان په هیڅ سیمه کې د لمنسکون کول لپاره حاضرین نه دا جوړه کړي. د یاد وزارت غویان عاکف مهاجر د دغه کسانو د وهلو او ډبولو د ادعاو د ردولو ترڅنګ ازادي رادیو ته وویل
دا موږ نه تایدو او زموږ د وزارت لوري هیڅ چاته هم نه دی ویل شوی چې تاسو په جماعتونو کې د خلکو حاضری واخلی. نه دا موږ ته شریعت ویل دی او نه زموږ تګلارا ده نه زموږ پالیسی ده، بلکې په هر ځای کې چې شوی کولای شي هیوادوال له موږ سره شریکه کی، موږ د دې مخنیوی کوو، عاملین نیسو، هم قانون ته سپارو. نو په دې اړه باندې هیڅ نه دي ترسره شوی او داسې څه به هم نشي، بلکې دا موږ ردوو په تمام معنا باندې.
په همدې حال کې یو شمیر دیني عالمان وایي چې د لمونځ حکم فرض دی خو هیڅوک نشي کولای چې په خلکو په جبر لمونځ ادا کړي. دیني عالم فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
لمونځ د اسلام دین دویم رکن دی او فرض دی او په دې کې هیڅ شک نشته. حکومت دنده لري چې د لمونځ لپاره زمينه برابر کړي، خو اجبار او حاضری د حکومت دنده وظیفه نه ده او دا کار د پیغمبر په دور کې هم نه دی شوی.
تر دې وړاندې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت تایید کړی و چې په یو توصیهنامه کې له خلکو غوښتي چې ګیره سنت ده او نور یې ونه خري او د دې ترڅنګ خلک دي د موسیقي لاورېدو هم ډډه وکړي. دغه وزارت تاییدوي چې د خاري موټرونو له چلوونکو یې غوښتي چې بې حجابه ښځې په موټر کې پورته نه کړي او بې محرمه ښځې له 50 کیلومتره ډیر لرې سیمو ته هم ونه رسوي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي طالبانو دا کار د شرعي اصولو له مخې کړی، خو ټینګار کوي چې د دې توصیو د نه عملي کېدو په صورت کې دوی له زوره کار نه اخلي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 42 00.
ازادي راډیو اوري
ستاسو ل پیغامونو.
محمد جن درویش ما د غزنی ولایت ابنول سالینه میاری کني ولیدا د موږ د شکایت ته چې دغه بیت المال جن موټرونه سي د جن خلکو له خوا چې هغه هم د امارت مسولین دي زیات په انصاف ډول سره استعمالیږي، لکه د وزارتونو موټران، د ریاستونو موټران، د کابل ایرپورټ موټران، دا یې راوستي دي دلته یې ولسوالۍ کې ګرځوي، ودونو ته بیایي او ناسم استفاده ځینې کوي. موږ د عمارت مسؤلینو نه دا غوښتنه ده چې دا بیت المال د وطن د شهیدانو په وینو ساتل شوی ده، په دې کې د یتیمانو کندانو حق ده، دې ته باید څه توجه وشي او بیت المال باید وساتل شي او داس په بین صافانه ډول د بیت المال شیانو څخه استفاده کول او بیا ځای په دې باندې ملت خوابه دیږي. نو بیا ازادي رادیو څخه زیاته مننه چې زموږ شکایت مسؤلینو پوری رسوي. والسلام.
ضروري څنګه دا وری د هلمند ولایت کجکی ولسوالۍ څخه ورته کجکی ولسوالۍ کې وبنستا او بکمې دي. نو مشتبه د زمیندار د پاره یو کانال جوړ شي چې زمزه کې مورات خړوبې شي. نو بل یو ستونزه د مخابرات د شبکو ده، دلته شبکې ګر ترستنه نه افغان بي سیمستا نه بل سلام شبکاستا ډیر ورسره پستون د کی باید د ژر تر ژره دغه د سیمې بل شبکو ته لاسرسی پیدا کړو.
افغانستان د روزګاری تخویا پیغام پرېښېدي نو زما دا پیغام دی چې دلته د زمور مکتبونه چې دي دی خرابه پراته دي پړه بله خواره اوښتي دي څوک سره نه په ګرځي نور ماشومان دغسې بیا تعلیم پاته سول بارانونه دي دغسې درس نه شي ویلی. زما د اسلامي عمارت او د نورو بنسټونو څخه دا غوښتنه ده چې د زمور مکتبونه را جوړ کړي. وسلام.